یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پی یو استودیو ته شرغلست په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپیده خپرونه مو یو ساته ده. السلام علیکم. اوري چې د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملي اقدام وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د خپلو نړیوالو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشپړ امن طرفدار دی، خو دا امن هغه وخت راتلی سي چې افغان حکومت په خپله خاوره مکمل واک ولري. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت به نن د 53 پراختیا پروژو قراردادونه وکړي او د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند د موافقې اعلان وکړ. دا خبرونه تفصیل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د خپلو نړیوالو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشپړ امن طرفدار دی، خو دا امن هغه وخت راتلی سي چې افغان حکومت په خپله خاوره مکمل واک ولري. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې نواز شریف ته خبره تیر ماښام د یوې غونډې پر مهال وکړه چې پکې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا ترڅنګ دفاع وزیر، د بهرنیو چارو وزیر، د کورنیو چارو وزیر او یو شمیر نور سیاسي مشرانو برخه اخیستې وه. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت یو قومي مشر ملک عبدالرؤف نن په یوې چاودنې کې وژل سوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې د نوموړي په موټر کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای سوي وو چې د چاودنې له کبله یې په موټر کې دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دا پیښه نن سهار د شیوې ولسوالۍ اړوند د سید جمال الدین افغان لیسې ته څیرمه سوې ده. په همدې چاودنې کې په سیمه کې دوه دوکانداران هم سخت ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت به نن د 53 پراختیا پروژو قراردادونه وکړي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژې په مختلفو ولایتونو کې د اوبو لګونې او ترانسپورتي شبکو د پراختیا لپاره جوړې شوې دي.
قرار است امروز وزارت هیون کشفته ها در ادامه امضای
قراردادهای پروژه دیوی تمد چینند کلیو د بیارغونی و پراختیا وزارت خلکو ته د اساسی خدماتو د برابرولو او په ټول افغانستان کې د پراختیا پروژو د تطبیق لپاره د 53 پروژو قراردادونه له یو شمیر پراختیا شوراګانو او خصوصي شرکتونو سره وکړي. دا د تقریبا 380 میلیون افغانیو تړونونه دي. د شغلی رستمی پوینا د پروژې به تر ډیره حده د روان کال تر پایه بشپړ شي. سموږهغه ازادي رادیو اوري دا وتر دې مهاله د افغانستان خبرونه اوسم سو نړیوال خبرونه لرو. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند د موافقه اعلان وکړ. د اعلان پرون وسو تمه ده چې د اوربند سره له سبا شروع شي. د دې اوربند اعلان وروسته تر هغه وسو چې د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل تر دې وروسته به شایي د سوریې په نورو سیمو کې هم د اوربند لپاره هڅې وسي. ټیلرسن زیاته کړه چې امریکا او روسیه باید په سوریه کې د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره ګډې هڅې وکړي. مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا ټاپو وزمه کې درويشت پوځیان وژل. دا په مصر کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت پر پوځیانو خونړۍ حمله بلل سوې ده. په دې برید کې لشته لږه شپږویشت تنه ټپیان سوي هم دي. د چاودنې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی دی. د امنیتي چارواکو په وینا حمله پرون سهار وختي هغه وخت پیل سوه چې د جنوب لویدیځ سرحدي ښار رفح په یوه کلي کې پر پوځي مرکز چې شاوخوا شپېته پوځیان پکښې وو لومړی د موټر بم چاودنه وسوه. تر دې وروسته په لسګونو وسلوالو چې مخونه یې پټ کړي وو پوځیانو ډزې پیل کړې. حمله نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر نوویرت په واشنگټن کې وویل چې متحده ایالاتونه دا حمله په کلک کوټکو غندي او واشنگټن له تروریزم سره په مبارزه کې د مصر تر څنګ دی. د امریکا متحده ایالاتو، جاپان او جنوبی کوریا یو وار بیا د شمالي کوریا له لوري د توغندوی وروستي آزموینه وغندله او په سیمه کې د کړکیچ پیدا کولو لوی هڅه وبلله. شمالي کوریا د جولای په 14مه داسې بالستیک توغندي وازمایل چې له یوې لوی وچې تر بلې لوی وچې واټن وهلی سي او اهداف وشتلی سي. د امریکا په باور دا توغندي اټومي مردکۍ یا سرګلوله انتقالولی او د متحده ایالاتو امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا ولسمشرانو پروند جمعې په ورځ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې په دې اړه خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د شمالي کوریا د اټومي ګواښ پر ضد به له ممکن فشار څخه کار واخلي. روسیه ویلی چې د شمالي کوریا له لوري ازمویل سوی توغندي کې د منځني واټن ویشتون کې اوبخشي د توغندۍ د منځني واټن ویشتون کې د اولري واټن نسی وشتلای. روسیه پر دې هم انتقاد کړی چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا د ازموینې د غندلو طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو په تر واکمنې لاندې شار لوهانسک کې چارواکي وایي چې په دې شار کې پرون د دوه چاودنو یو تن وژلې او 15 تن یې ټپیان کړی دي. په لوهانسک کې د روسیې د ملاتړ کوونکو بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې ویان اندری ماروچکو وویل چې یو چاودنه د خوراکي موادو په یو دوکان کې وسوه، دوهمه چاودنه د قانون د حاکمیت ځواکونو د څېړنې په ځای کې سوې ده. اندری ماروچکو دا چاودنې تروریستي حمله وبللې او پړای پر ناڅرګندو اوکراینی حمله کوونکو واچوله. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوي تاسو آزادي رادیو ته واجی است. د پی او سټوډیو په دیو ساته خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي چې اوس د وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي.
امریکان نه د نړیواله مغوښتنه دا چې موږ سره صداقت حمایت وکړي او د دې په څنګ کې کوم معلومات چې دوی لري هغه باید تطبیق کړي.
د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دریځ په اړه د څو افغانانو نظرونه هم په همدې یو ساعت خبرونه کې خبرو.
پاکستان په دې کې ګټې دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپل په افغانانو کې ده. مشکل په افغانانو کې دا ده چې یو وحدت نه لري، اتفاق نه لري، اتحاد نه لري.
په بل راپور کې اوري چې د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له خپل سره وسلوالو شکایتونه لري.
د کلیو کور کې بس غیر مسؤل کسان دي او باندې هر کور باندې شل نفر ډیر نفر راغلي دي ناستي.
په همبورګ کې د ورستیو ناکراریو په هړه هم راپور په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د زهرو کاروان پروګرام کې پر دې خبرې سوي چې د تریاکو لکشت څخه تر لاسه سوي پیسې څنګه یو کورنۍ د ویر پر ټغر کښینوي. 23 بجې نور مسایل هم څیړو. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. دا په اصل کې ده چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر په یوه مقاله کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې تر څو د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. بلخوا د نړیوالو چارو ځینې شینونکي وایي د پاکستان په اړه امریکا او نړیواله ټولنې ته ټول مسایل شوشانه دي او باید پر دغه هیواد نړیوال فشارونه او بندیزونه زیات سي. تفصیل ناجیه ساپی څخه په یو راپور کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي ټینګار کوي چې امریکا باید نوره اجازه ورنکړي چې پاکستان د دغه هیواد له مالی ملاتړ څخه ناوړه ګټه واخلي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا او نړیواله ټولنه په پاکستان کې د تروریستانو د خوندي ځالو په اړه بشپړ معلومات لري او باید عملی ګامونه واخلي.
نو غوښتنه د امریکا نه ده چې تاسو په استخباراتو کې خبره ډیر قوي ده او تاسو په ټول معنا په دې معلومات درته چې تورزم چیرته ده، د چاله خونه تمویلږي او مراکز ضرورت ده. امریکایان نه نه ټول موږ غوښتنه ده چې په صداقت سره د موږ افغانان سره معلومات اسي موږ سره صداقت حمایت وکړي او دوی په څنګه هغه کوم معلومات چې دوی لري هغه باید تطبیق کړي او دوی په څنګه تجارت زیات کړي او دوی په څنګه هغه راکړه واکه چې دوی لري هغه به بند کړي.
دا خبرې په دغه حال کې کېږي چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یوې مقالې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان د جګړې ګټلو لپاره باید پر پاکستان فشار راوړل شي او ولسمشر ټرمپ اوس پر یوې بلې لارې غور وکړي. نوموړي ویلي د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناځایونو عملیات کوي. د نیویارک ټایمز ورسپانې لخوا دا مقاله په دې ورسېو کې خبره شوې. مقاله د حسین حقانی له قوله لیکلي په امریکا کې د پاکستان د سفیر په توګه ماده پاکستان له ملکی او پوزي مشرانو وغوښتل چې له امریکایانو سره صادقانه چلند وکړي. خو مقاله زیاتوي د اسلام آباد جواب دا و چې دوی واقعا په افغانستان کې د یاغیانو ملاتړ کوي خو دا کار یې د هند لخوا د امنیتي ګواښونو لپاره دی. نیویارک ټایمز ورسپانه د حسین حقانی له قوله لیکلی پر هغو افرادو او مؤسساتو بندیز لګول چې په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو ته امکانات برابروي او هم د پاکستان له اتکا پرته د سولې خبرو پر مخ وړل هغه اقدامات دي چې د امریکا پیوړی دریز خي. په همدې حال کې یو شمیر د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا دغه مقالې ته په اشاره وایي د تورستانو ځالې ټولو نړیوالو ته معلومې دي او اوس د پاکستان په وړاندې د عملی اقداماتو وخت را رسیدلی.
اوس دې وخت را رسیدلی ده چې د افغانستان حکومت پاک امریکا ته وړاندیز وکړي او خپل امریکا باید دې ته عملي قانون وخت ورسي چې د افغانستان سولې لپاره ګټور وي.
د ویلو د چ نیویارک ټایمز د حسین حقانی له قوله لیکلی چې امریکایي چارواکو ته دا اسانه کار نه دی چې په سمه توګه پاکستان مطالعه کړي. حسین لیکلی پاکستان د سړې جګړې پر مهال په افغانستان کې د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې او هم د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر پیخیره وروسته د القاعده د عملیاتو پر خلاف د امریکا یو عمده متحد پاتې شوی. خو دی وایي پاکستان د اتحاد تر ډیره د خپلو وسلو د خوندیتوب د اقتصادي مرستې او له هند سره د مقابلې په برخه کې د ډیپلوماټیک ملاتړ لپاره ساتلې. ناجیه صپای ازادي رادیو کابل.
موردل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د ادارې هیات ځینې غړي وایي چې اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یوې مقالې په خپرولو سره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې تر څو د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. په همدې اړه اجمل تورمان له ژورنالیست او تحلیلګر بختیار تلاش څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د حقانی د لیکنه څه ثابتوي.
حقانی په خالي دریس ته پکتو او دغه اوسنۍ نوې لیکنه نه سره په اخر سره ویل شي چې یو ډول په غیر مستقیم ډول غوښتي چې د نړیوالو زبرځواکونو یا نړیوالو قدرتونو د غوښتنو او غوښتنو د فشارونو له زاویې نه پاکستان ته شوري کریډیټ ورکی. یعنی اوس پاکستان د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه په یو ډول منځوي حالت کې دی. حقانی هڅه کوي چې رقم د نن سره د پاکستان منځوي شوی حالت نه د اوسنی حکومت لپاره بلکې د پاکستان د بقا او د پاکستان د تلپاتې ثبات لپاره ګټ یو مرستې راجل کړي. په همدې اساس په نوې لیکنه کې داسې محسوسېږي چې ټرمپ حکومت یا امریکا نورو خارجي سیاستونو په شان پاکستان باندې بیا فشار راوستي دي چې هغه یو څه منځوي حالت ته ویشي.
یعنی په شکل لشکره او آگاهانه دا کار کوي د پاکستان د خېګڼې لپاره. بلې
بلې د تبلیغات او یا د استخبارات او یوازینه هڅه خدای چې هغه په ختم د قانون سره د خپل هواد ګټي تنظیم شي. اتانی یو کتاب لري د پاکستان بټوین ملټری اند ماسک، یا پاکستان د فوزو د جمعات یا مسجد په منځ کې د هڅه کړې ده چې د پاکستان هغه اصلي رنګ چې د اصلي مخ را څرګند کړي. مثلا دلته د هڅه کوي چې پاکستان د مذهبي او سنتي ګوندونو او همدارنګه د پوځي زورواکانو یا د پوځي حکومت په منځ کې یو رئیساره سیوات ده. په هغه کې ده هڅه کړې ده چې رقم در رقمونو سره داسې وښيي چې پاکستان په لوی لاس د ځینو هیوادونو لخوا نه منځوي شوی او کډي تر ډېره بیا د ګوندونو په شخصي غوښتنو پورې تړلې دي.
ژورنالیست او تحلیلګر بختیار تلاش و چې د امریکا لپاره د پاکستان د پخواني سفیر د لیکنې په تړاو یې څرګندونه کولې. حسین حقانی لیکلي سره لدې چې ویل کېږي طالبان د افغانستان پر 40% خاوره واکمنان دي، خو د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندې پناه ځایونو عملیات کوي. نو د حقانی په مقاله کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکا په پالیسۍ کې باید د ولسمشر ترامپ لخوا پر پاکستان لا سخت فشار شامل وي. مقاله زیاتوي د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 څخه د امریکا هڅه په دې بریالي نسوي چې پاکستان د طالبانو لملاتړ څخه راوګرځوي. نو ولسمشر ترامپ باید اوس پرې بل لارې غور وکړي. په همدې تړاو د څو اوریدونکو نظرونه په همدې خبرونه کې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
پرون د جرمنی په هامبورګ ښار کې پولیسو هڅه کوله چې د غلطه د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په لومړۍ ورځ په کوڅو کې د اعتراض کوونکو لخوا په راپورته سوی تاوتریخوالي کنټرول ترلاسه کړي. پرون د غلطه د جی شل هیوادونو د مشرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې د نړۍ مشرانو د کلاسیکي موسیقي او کنسرت کې هم برخه واخیسته. اجمل اندرا سره په سټوډیو کې دی. له ده به په هامبورګ کې د دغو اعتراضونو په اړه وپوښتو، دغه اعتراض کوونکي څوک دي او ولې تاوتریخوالي ته زمینه برابره سوه؟
ویل کیږي چې دغلته د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب د سل زرو په شاوخوا کې اعتراض کوونکي راټول شوي دي د هامبورګ په کوڅو کې. خو په هامبورګ کې لویدیځ خبري اعلان وایي چې په دوی کې ځینې وړې ډلې هغه سخت دریځ اعتراض کوونکي دي، کیڼ اړخي دي، او دوی په کوڅو کې موټرو ته او همدارنګه ځینو ودانیو ته او ټایرونو ته ورونه اچولي دي او له پولیسو سره یې اخو ډب کړی دی. د پرون ورځې له بلواګانو ور اچونې او لوټونې وروسته په درنو وسلو سنبال د جرمني کمانډو پولیس په زغروالو موټرو کې د هامبورګ په کوڅو کې راڅرګند شول. دوی د اعتراض کوونکو خلاف اوښکې بهونکي ګاز او بشیندونکي ماشینونه او د اعتراضونو د خورولو نور وسایل وکارول. داسې ښکاري ده چې دوی تیر ماښام خام په دې کې بریالي شول چې د هامبورګ د ښار مرکزی کوڅې له اعتراض کوونکو نه پاکې کړي، او نن سهار په ځانګړې توګه د هامبورګ په مرکزی سیمه کې کوڅې له معترضینو پاکې وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اعتراضونو نه منلو وړ بللي.
بلې، له تاوتریخوالي ډکو دغو اعتراضونو په هامبورګ کې د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې پر ګډونوالو هم څاغیز کړي که غونډه په عادي ډول پای ته رسیدلې.
غونډه په عادي ډول روانه ده او دغلته رسنۍ وایي چې په هامبورګ کې یوازې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ میرمن د دې اعتراضونو له کبله اړ شوه چې څو ساعته په هوټل کې پاتې شي او پولیس اجازه ورنکړي چې په هغه غونډه کې چې باید برخه پکې اخیستي و برخه واخلي. نور تر ډیره د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د دې غونډې په زرګونو ګډونوال چې هم پکې مشران او مرسل ملګري حیاتونه شامل دي د اعتراضونو له اغیزه لري دي او په عادي توګه خپلو غونډو ته دوام ورکوي. پرون دغلته د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو د عمومي غونډې سربیره ډیره د پام وړ لیدنه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر پوتین ترمنځ د دواړو مشرانو دوه ساعته لیدنه وه چې په اوکراین د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په ادعاو په شمالي کوریا او سوریې باندې خبرې سره وکړلې.
ډیره مننه له اجمل ان څخه مو وردل چې پرون په د جرمني په هامبورګ ښار کې پولیسو هڅه وکړه دغلته د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اول ورځ په کوڅو کې د اعتراض کوونکو لخوا په راپور د سوي تاوتریخوالي کنټرول ترلاسه کړي. دغه غونډه پرون پیل شوې او نن هم دوام کوي. مرزي احمد زی اقتصادي خبرونه راټول کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو او لوی لارو کې د صادراتو د انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د شمالي ولایتونو په لوی لارو کې د نامنې له امله هر ورځ خصوصي سکتور بڼوالو او بزګرانو ته زیان رسیږي.
دا هغه ستونزې دي چې د سبسو ترڅو موږ ونسو کولای د خپل تازه میوه او سبزیجات په کل کې ټول هغه زراعتي محصولات چې تولید شوي دي او باید موږ زر تر زره کابل ته او د کابل څخه بیرته دغه شمالي ولایتونو ته او یا نورو هیوادونو ته ولیږو. په دغه انتقالاتو کې ځنډ راغلی، مشکلات سره مخامخ یو.
پسرلی وایي چې ناامنۍ د سوداګرو د صادراتو د انتقال پر وړاندې جدي ستونزه ده او دولت باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین د کابل په صنعتي پارک کې د برېښنا د کمښت له امله شکایت لري او وایي اوس مهال 200 میګواټه برېښنا ته اړتیا ده. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته ویل که چیرې یاد اندازه برېښنا په صنعتي پارک کې فابریکو ته وویشل شي، د هیواد کورني تولیدات به زیات شي او صنعت به وده وکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه هم په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د ویش د ستونزې په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 70 افغانۍ، افغانۍ او سلویخت پوله، یو انګلیسي پاونډ و اتیا افغانۍ او سلویخت پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او لس پوله، زر ایرانی تومان ولس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستانی کلدار شپږ سوه نهه دېرش افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې د خپل سره وسلولو ترمنځ په خپل منځي جګړه کې ولسو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دوی شکایت لري چې د خپل سره وسلولو له ځورونې او خپل سرویو څخه پوزې ته راغلي. اجمل آریان له سیمې رپورټ لري.
د خانابات ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې تېره ورځ د دې ولسوالۍ په ښار کې د دوه ډلو خپل سرو وسلوالو ترمنځ جګړه کې دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي او پنځلس تنه نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي چې په دې شمېر کې ښځې، کوچنیان او ځوانان شامل دي.
هر ورځ جنگ ده، هر ورځ عوامونه دي راځي، بس دغه جګړې دي، بس ناخوالې دي. دلته د کلیو کور کې بس غیر مسؤول کسان دي، هغوی باندې هر کور باندې شل نفره دېرش نفره راغلي دي ناست دي، او هغوی باندې ډوډۍ اواره کړي دي او څوک مو آواز نه اوري.
دا خلکو ته ډېر ننګونې او ستونزې مخې کړي دي. باید حکومت دې جلوګري ونیسي. بازار کې څوک نشته او دوکانونه بند دي. غونډې ستونزې د وسلوال کسان پېښ کړي دي.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ یو تن بل اوسیدونکی ویوي چې ډیری خلک د غیر مسؤولو وسلوالو د ظلم او بې ځایه ځورونې له کبله دې ته اړ شول څو د دغو خپلو سرو وسلوالو د ظلم څخه د خلاصون په خاطر په خپلو سیمو کې له وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ اعلام کړي.
جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناست دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې تقریبا لس دولس نفره زخمیان دي، یا دوه کوره چور شوي دي او باقي مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
بل خو د خانابات ولسوال حیات الله امیری هم د خلکو دغه سرګندونې مني، وایي چې دوی د دغه خپل سرو وسلوالو د خلاصه کولو په اړه د مرکزي حکومت له جګپړو چارواکو سره همدارنګه د کندز له سیمه ییزې ادارې سره خبرې کړې دي.
دغه کوم مسله کسان چې واقعا یعنې دولت سره همکار دي، د ما پیشنهاد مرکزی حکومت نه همدا ده چې دوی باید په یو نظامی چوکاټ کې باید دوی تنظیم سي، او هغه کسان چې مثال دولت ته ضرر رسوي، نور خلکو ته ستونزې پیدا کوي، دغه مورد کې باید دولت یو منظم پلان ونیسي.
ښاغلی امیری پر مرکزی حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي او ځانګړي ځواکونه راولېږي څو په خانآباد کې ټول خپل سری وسلوال خلیصله کړي. د خانآباد ولسوالۍ د کندز ښار ختیځ لوري ته په شل کیلومترۍ کې موقعیت لري او د دې ولسوالۍ ډیری خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی.
تشنه آسمان لندی اونیس پروگرام کې د ماپښین له دوو تر څلورو بجو پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. اسمت سروان چې په دغه دوه ساعته پروگرام کې به در سره وي په سټوډیو کې ناستې. سروان صاحب، نن پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
نن لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ولې زموږ د اکثرو کورنیو په منځ کې دغه دود دی چې ماشوم پکې وزیږي، که هلک وي نو پرې خوشحالي شي او که نجلۍ خفه کیږي. او په ډېر ځل ډېر ځل داسې هم شوي دي چې یوه ښځه په دې خاطر ملامته شوې ده، راټل شوې ده چې ولې زوی نه دی پیدا کړی او لور یې پیدا کړې ده. دا یوه موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې د حزب اسلامي او یو شمېر نورو خو له لورې هلې ځلې پیل شوي دي چې په افغانستان کې سوله راوستل شي، او د دولت له نورو وسلوالو مخالفانو سره دوی وایي چې تماسونه یې نیولي دي. هیله لرو چې د دغه ګوند چارواکي به نن اوریدونکو ته د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي.
اوریدونکي کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي، شمیرې هغه وخت له نږدې دغه راز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له طریقې هم دوی کولی سي چې خپلې پوښتنې را سره شریکې کړي. د فیسبوک پاڼې ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. ترشنه اسمان دی اونیست پروګرام د ماپښین له دوو تر څلورو بجو نن په ژوندۍ بڼه خپرېږي. اوس به اجمل تورمان راتووي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د غړیو هیوادونو د مشرانو د دوهمې غونډې او د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په تړاو یو شمېر مطالب لیکلي دي. اصلاح ورځ پاڼې د یادې غونډې او د افغانستان تاجکستان او پاکستان د مشرانو خبرو ته په پام سره لیکلي، لوی اقتصادي پروژې کولای شي د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې اغیزمن رول ولوبوي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې د کاسازر په شان لوی پروژې د کارموندنې، پانګونې او د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مهم دي او د هیوادونو له بنسټیز پرمختګ سره مرسته کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د کاسازر پروژې د پلي کېدلو وخت را رسیدلی او باید پلي شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، افغانستان کولی شي چې له 15 څخه تر 1600 میگاواټو پورې برېښنا له مرکزی آسیا څخه د افغانستان د ترانزیت لاري جنوبی آسیا ته انتقال کړي. د سر مقاله لیکونکي په خبره دا مسله ولسمشر غنی هم غونډې ته وړاندې کړي او ویلي چې افغانستان خپل ټولې هڅې کړي چې کاسازر له مفکورې څخه په عملی پروژې بدل شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو څرګندونو په غبرګون لیکلي دي. په مطلب کې راغلي، لکه څنګه چې ایران خپل نفت خپل وینه ګڼي، موږ افغانان هم خپل اوبه خپل روح او روان ګڼو او دا خپل حق ګڼو چې ورڅخه بې دریغه ګټه پورته کړو. په مطلب کې د ښاغلي روحاني وروستۍ څرګندونې د تعجب وړ ګڼل شوي او ویل شوي چې افغانان یې غندي. سرخط پلواکی ورځپاڼې چې تر یو ځن وروسته دوهم ځلی میدان ته رادنګلی، بیا د ښاغلي روحاني د غبرګون په تړاو په هلمند کې د مظاهرو په اړه لیکلي او ویلي چې مظاهره کوونکو د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ګڼلې ده.
په همدې خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملي اقدام وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یوې مقالې په خپرولو سره د امریکا له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. حسین حقانی لیکلي، سره له دې چې ویل کېږي طالبان د افغانستان پر 40% خاورې واکمنان دي، خو د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناځایونو فعالیت کوي. د حقانی په مقاله کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکا په پالیسي کې باید د ولسمشر ټرمپ لخوا پر پاکستان لا سخت فشار شامل وي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دریس په اړه به د څو افغانانو نظرونه واورو.
زما نوم احسان الله اکبرزی، او دا خو هر چا ته معلومه ده چې تروریستي مرکزونه په پاکستان کې جیلري او دغه څوک سترګې نشي پټولی. مقصد چل رہا پاکستان پہ دے کے گٹی دی سید پا افغانستان کے وار پوار سر بری دوں کی او بل مشکل پخپلا پا افغانانو کم دا مشکل پا افغانانو کی دا دسی یا وحدت نہیں دری اتفاق نہیں دری اتحاد نہیں دری
دین حسین خیل ما او خو واضح د ټولو دنیا ته واضح د ټولو خلکو ته واضح د سپدی پوسیوی یو چې پاکستان اقنی شبکه او نور شبکی هلته اډی لري بل تمرینات ورکی دا په افغانستان حکومت ورته واضح کړی ورکو دی د ویل سم تاسو درخی هغه کمی اډی سي د پاکستان کې شتون لري او دا ثبوت رسیدل خبره ده. پاکستان خود خپل پړه په بل باندې اچي.
زه احسان الله د تورخم د لین یو ډریور چې دوی وایي چې نه نه ده، نو دوی دغه تحویل او تجهیز او د دوی دا مصرف او د دوی دا خرڅ خوراک دا له کومه کیږي. تا نه سیور سره کلک ملاتړ ده خپله د پاکستان هم دغه هغه ده پیشه ده چې دا کار باید وکړي چې وینې کې بل کار شته ده نه. تاوان پاکستان دا د اوبه د موږ مفتي ورزي خو امریکې هم امریکې دلته نشته. مثلا د غزنه سیمټ راځي، د غزنه ټول خوراکي مواد پاپړه پورې د غزنه راځي، که دلته جوړ شي د موږ ملک نو هغه ته موږ بیا ضرورت نه لرو، هغه په چا خرڅ کړي؟ هغه خو مجبور دي په موږ یې خرڅ.
د څو افغانانو نظرونه مو واوریدل. د لندن په یو څنګلار کې داسې تختې شول سوي چې د خلکو د تایر تک په نتیجه کې برېښنا تولیدیږي. اسمت څروان په دې باب معلومات راټول کړي.
د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتګ کوي، داسې پینلونه یا تختې ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتګ انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي. د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډیر دي. په دې سیمه کې داسې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي. د ویست اند کمپنۍ له لوري د لندن په 15 واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتګ په انرژي د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده. دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ ته نږدې دی عملي شوې ده. په بیرد واټ کې موټر ته د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي او یوازې خلک په کې پلي ګرځېدای شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتګ له انرژۍ څخه کار واخیستل شي. د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کیږي، ځکه چې اکثره وخت وریز وي، د لمریزې انرژۍ پر ځای د پلیو خلکو د تګ راتګ له انرژۍ څخه استفاده غوره بلل شوې ده.
له دې سره دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلی دی چې پاکستان د خپل نړیوالو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشپړ امن طرفدار دی. خو دا امن هغه وخت راتلای سي چې افغان حکومت پر خپل خاوره مکمل واک ولري. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت یو قومي مشر ملک عبدالرؤف نن په وی چاودنې کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګیاڼي رسنیو ته ویلي چې د نوموړي په موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د سره په موټر کې دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت په نن د 15 پراختیا پروژو قراردادونه وکړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته ویل چې دا پروژې په مختلفو ولایتونو کې د اوبو لګونې او ترانسپورټي شبکو د پراختیا لپاره جوړې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند موافقې اعلان وکړ. دا اعلان پرون وشو. تمه ده چې دا اوربند سره سبا شروع شي. مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د رشت پوځیان وژل. دا په مصر کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت پر پوځیانو خونړۍ حمله بلل سویده. په دې برید کې لږ تر لږه شپږ وشتنه ټپیان سوي هم دي. د چاودنې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی دی. د امریکا متحده ایالاتو، جاپان او جنوبي کوریا یو وار بیا د شمالي کوریا له لوري د توغندیو وروستۍ ازموینه وغندله او په سیمه کې د کړکیچ پیدا کولو لویه هڅه وبلله. او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو په تر واکمنې لاندې ښار لوهانسک کې چارواکي وایي چې په دې ښار کې پرون په 2014 کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، د ازادي رادیو په ویب سایټ کې عمومي چې ادرس یې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. په دغه پروګرام کې دا وری د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر دې خبرې سوي چې د تریاکو له کښت څخه ترلاسه شوی پیسې څنګه یو کورنۍ د ویر پر ټغر کښېنوي. دغه پروګرام به په ګډه سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ وسی. زه عباد الله حنانزه له خپلو تخنیکي همکارانو سره یو ځل بیا د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې ستاسو په چوپړ کې يم. هیله ده چې د خبرونه تر پایه مې ملتیا وکړئ. د تیر په څیر مو د زهرو کاروان په دې خبرونه کې هم تاسو ته د نشي توکو اړوند بیلابیل مطالب چمتو کړي. خو مخکې له دې چې د دې مطالبو لنډیز تاسو ته وړاندې کړم، د نشي توکو په برخه کې د تیر اونۍ مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه کوو. افغان امنیتي ځواکونو په هرات ولایت کې د 1500 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد نیولې دي. د هرات د والی بیان جیلانی فرهاد د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا مواد په یو کانټینر کې ځای پر ځای شوي او جنوبي ولایتونو ته وړل کېدل، چې د هرات ولایت د امنیت قوماندانۍ د نشي توکو سره د مبارزې مدیریت د مسؤلینو له لوري ونیول شول او د قاچاق په تور یې خپله موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. دا کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېده 15 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري. په بدخشان ولایت کې لستونه مخدره مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سه‌شنبه پر ورځ د بدخشان د والی له دفتر څخه خبره شوې، راغلي چې لستونه مخدره مواد چې تریاک، چرس، الکولي مشروبات او امونیم کلورایډ پکې شامل ول او په تیرو دوو کلونو کې د پولیسو په مختلفو عملیاتونو کې نیول شوي وو، د سه‌شنبه پر ورځ وسوځول شول. د دې موادو د قاچاق په تور 99 کسان نیول شوي او د لا زیاتو څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د کندهار پولیسو په نشي توکو 13 تنه روغ دي کسان د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول. د کندهار ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان زیاد دورانی د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د معتدینو له ټولولو سره هم مهاله د مخدره موادو ځینې واړه پلورونکي هم نیولې دي او د لا زیاتو څېړنو لپاره یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. په یو بل اقدام کې د کندهار ولایت پولیسو 43 کیلو مخدره مواد له یو موټر څخه ونیول. د کندهار ولایت د امنیت قومندانۍ بیان زیاد دورانی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل 43 کیلو هیروئین چې له میدان وردګو ولایت څخه په بس موټر کې نیمروز ولایت ته انتقالیدل، د پولیسو لوري د کندهار ښار د 14 حوزې پاړوند سیمه کې ونیول شول. او روسي خبر دا چې له مخدره موادو سره د مبارزه عدلي او قضایي مرکز له مخدره موادو سره د مبارزه د پیوستون اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوی کمپاین پیل کړي. د دې مرکز بیان خالد موحد ازادي راډیو ته ویل له دې کمپاین څخه یې مخه داده چې خلک د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. د کمپاین د کابل او جلال آباد پر لویه لاره د تیرودونکو موټرو باندې د پوسټرونو په لګولو سره پیل او په پام کې ده چې نورو لویو لارو ته هم وغځیږي. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د زهرو کاروان په دې خبرونه کې متاسفه دا مطلب چمتو کړی. د تیر لمریز کال په پرتلا روان کال په کندهار ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی.
خلک ډېر تشبه کړي دي، دا تاریخ کتاب دا تاریخ خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
کابل خربلای د خار په بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی.
دا پروګرام باید په ټول خار کې تطبیق شوی وای، خو اوس یې په ټول خار کې عملي کول مشکل کار دی.
د اورزګان کاروانګر له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت بدیل ورته وړاندې کړي.
شاش کال مته جریبه کوکنار کړلی و، ما لاسته دوه منه حاصل جنراوړي.
تاسو ته نور مطالب هم لرو. خود خبرونه پروستي برخه کې به یو لاند ډرامه ووري چې له تاریخ څخه تر لاسه شوی پیسې یو کورنۍ څنګه له بدمرغۍ سره مخ کوي. هله دا چې د خبرونه تر پای مې ملتیا وکړي. اوس راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. په کندهار ولایت کې ساکال د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د کندهار کاروانګر وایي دا کوکنار اکثره په هغو ولسوالۍ کې کرل شوي چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو حضور پکې کم دی. د حکومت د قاطع او جدي امر نشتوالی، له کاروانګرو سره نه مرستې، د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالی او نورو حاصلاتو ته د بازار نشتوالی هغه لاملونه بلل کېږي چې هر کال یې د دغه ولایت کاروانګر د کوکنارو کښت ته هڅولي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور ورکوي.
په کندهار کې د نشي توک سره د مبارزې ریاست وایي تیر کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 40 هکتار ځمکې کوکنار کرل شوی و چې لویه برخه په میوان، ژړې او پنجبای ولسوالیو کې و. دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو حضور پکښې کم دی. د نشي توکو پر ضد مبارزې ریاست رئیس ګل محمد شکران ازادي راډیو ته وویل تیر کال ځکه زیات کوکنار کرل شوی و چې د نشي توکو قاچاقبرانو د پټکو د بزګرانو د کمزوري اقتصادي وضعیت څخه استفادې هغه کوکنارو کرل ته واڅول.
بدبخت نه وایم چې دغه نړیوال مافیا خلک ډیر تشبیه کړي دي، زموږ زراعت یې له منځه وړی دی، زموږ د بیاري سیستم یې له منځه وړی دی. خلک ډیر تشبیه کړي دي، دغه تاریخ کتاب د تاریخ خلک ډیر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
ګل محمد شکران دغه سیمه پاړه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي او کوکنار پر کرل شوی وویل چې حکومت د کښتونو په لومړي فصل کې دوی ته امکانات ورنکړه تر څو د کوکنارو په ماتولو کې کار ځینې واخلي. د شکران په وینا تیر کال وزارت د شاوخوا 1.5 هکتار ځمکې د اړولو امر ورکړی و، خو د امنیت او د کوکنارو د اړولو لپاره هیڅ امکانات ورنکړل. چې له دې امله یوازې 1400 جریبه ځمکه د کوکنارو څخه پاکه سوه او د پاتې کوکنارو حاصلات خلکو واخیستل.
نو په دې اساس سره جړې میوند چې ډېر پراخ دښتونه لري، ډېر منطقې ګټ خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حکومت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړ چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشبیه کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبوراً دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري او دوی د روزمره مصارفو د اکمالولو دپاره د نشي توکو کښت زلشه کوي.
دولت هغه مهال د کوکنارو د لمنځوړلو کمپاین پیلوي چې کوکنار فصل اخیستلو ته رسیږي. په داسې مواردو کې بزګران له ستر زیان سره مخ کیږي. خلک وایي دا کمپاینونه باید د کوکنارو له کرلو مخکې د عامه پوهاوي او د کښتونو د کرلو سره سم ترسره شي.
نوم محمد د کندهار د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکی. کچیر دولت خواړي چې د نشي توکو مخنیوي وکړي، نو باید په لومړي سر کې د کال په پیل کې د بزګرانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي او هغه څه چې دی اوس مثلا کوکنار کری باید د بدیل معیشت لپاره یو صورت برابر کی ترڅو د یو طرفه دولت په دې باندې بریالي سوی چې د نشې توکو مخه نیولې وي د نشې موادو د کرکیلې مخه نیولې وي او لبل طرفه بزګران هم خوشاله بیا به حلال کښت کری
کاروندګر چې د اقتصادي ستونزو او نورو حاصلاتو ته د کمرنګ بازار لامل کوکنار کری وای د کوکنارو د دریزل پوجي د تیلو او برمو په وسیله د غوی په بول سره د هر جری پر سر تر 500 افغانۍ لګښتونه راځي چې د کوکنارو د ماتولو سره سم لوی زیان وراوړي.
دولت مر سره هیڅ کومک نه کړي دغه برمی ولی د بمبیز مر د فاره ولی چې معنا د تاسو چې وهلې دي نیو بره تر په پورته کړي دي بلخ په خلکو چې وهلې د خپل رفی خولې بیان نه تر کړي دي د ماجد بر مر ته پاله کړي د نه د کلی بر مر ته پاله کړي نه سره را کړي د نه بل کوم اکر سره نه بل دغه موږ په ډیزل واده د لیټر په 15 پر پور انیسو په بووید موږ 15 لک 14 لک وختي پور ورته کړی دی
موږ څه شو خرو تر هتو شي دغه وخت په غنوم جوړی دا کښین په غنوم راګی په چی سره ګل خو یو خو نه دغه یو کران جوړی هغه څه ماته ورته
ما کوم نه دلیدلې
کته هم په کندهار کې د کوکنارو د کښتونو د مخنیوي لپاره د بدلی معیشت په ملیونونو ډالر مرستې وسبه خو کروندګری بیا غیزی او د فساد ښکار بولی. په دې برخه کې تر ټولو لوی پروژه د فورزون په نوم و چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې خو کروندګرې کمی او بې اغېزې بولي. د کندهار کروندګر وایي چې مرستې باید مستقیمې د دوی پر کښتونو او حاصلاتو اغېز وکړي.
کوکنار په دا وجه د خلک کری وروره چې زموږ سره نه مرستې سوي دي نه زموږ نور مځکې نور حاصلات کوي. مثال په دغه زموږ یو بچان ته یو روزي پکوو یو غوښتنه پکوو چې مثال د دغه د پاره کړو کنه د جس خمرځ استفاده نه اخلو چې د غریبۍ په خاطر نه
معلوم نه نه خلک مجبور دي وخت نه مرست سره کې نه بل خو سره کې نه مرځي بندونه را جوړ کړی دي نو سره نه مرست نه کوي مردا نه ټک ټک پراتی راغلی نو یې مرست سره سره سوي د شیدان سوي د جنگ راغلی د مجبورۍ دغه وکړو.
د کندهار له شمیر ولسوالۍ داسې راپورونه مخبار سول چې تیر کال د محالیا او ملي پولیسو یو شمیر کمانډانانو د بزګرانو څخه د هر جری پر سر 6000 پاکستانی کالداري هم اخستی. د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران د دې موضوع را دو تایید نکوي خو وایي چې دولت په نوي کال کې د کوکنارو د لمنځوړلو په برخه کې جديدي
جنرالتمن رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هدایت دی چې د نشي توکو پر ضد مبارزه 20 ملي یا ملي پاتون ته ضرورت لري چې د ټول مملکت باید په دې کې شامل وي. د ټول مملکت غړي او ټول اجتماع ټول مملکت باید اشتراک وکړي او دغه پر ضد باندې ملي مبارزه وکړي. یعنی په ټول ارسو کې باید مبارزه وسی د کاچاکو د کښت د تولید د تورید د خرڅلاو او په ټول ارسو کې باید جدي مبارزه وسی.
اوس چې په راتلونکي کې د کوکنارو د نوي فصل د کرلو لپاره چمتووالی نیول کیږي دولت ته پکار ده چې د مخنیوي لپاره حاصل ته رسیدو مخکې تدابیر ونیسي. په تیرو کلونو کې تجربه ښودلې چې د حکومت د کاتیا او جدي امر نشتوالی له کروندګرو سره نه مرستي د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالی او نورو حاصلاتو ته د بازار نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د دغه ولایت کروندګر د کوکنارو کښتونو ته هڅولي.
په راپور کې مې واورېدل چې په کندهار ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د دې ولایت یو شمیر بزګران هم دا شکایت کوي چې حکومت ورسره د کوکنارو د کښت په بدیل کې مرسته نه کوي. خو دا چې ولې د کوکنارو کښت په دې ولایت کې زیات شوی په دې اړه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم سره مو لنډه مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
د کوکنارو د ډیرزو تشویش خو مونږ د کال په سر کې مونږ هم درلودی او دا هم څو ځای شریکان هم دی چې سږ کال مونږ دا تشویش لرو چې کېدی شي کوکنار لږ جوسته وي. که چې په څه اندازه هم تر اوسه لږ وخت کې دی زموږ راپورونه لوی نهایي شوي سروې هم روانه ده چې کله نهایي شي بیا تاسو ویلی شو کمپاینو د اړولو کمپاین هلته هم سوی وو ډېر زیات نه و سوی اما تطبیق سوی وو تر څه حده پورې خو نور دا د نامنې د حسابه او د څه تغیر تبدیل د حسابه چې په هغه وخت کې هغه والي صاحب دغه واقع وسول او په کې مخصوص دا باید اړولی وای چې والي صاحب هم نه و معاون د والي صاحب شهید څخه د بخښې د دغه څه دلایل د وجې نه اړولو کمپاین ډېر ښه نه و. عمومی لحاظ نامنی په وطن کې او دغه سي بیکاری او د عمومي حالت وضعیت د وطن د دې سبب شوی دی چې کوکنار په بدین ساحو کې ډیر سي امدا چې څومره ډیر سي په عمومي لحاظ څومره ډیر سي تر اوسه پر دقیق معلومات نه لرو سروې روانه چې کله معلومات دقیق سي به تاسو شریک
قائم سي په دې ته په پام چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د بدیل معیشت په نوم باندې ځین پروګرامونه هم په یو شمیر ولایتونو کې پلي کړي او یو له هغو ولایتونو څخه کندهار هم چې د فوډ زون په نوم پروګرام پکې پلي کېده خو بزګران تر ډیره شکایت کوي چې هلته دغه پروګرام په سمه توګه نه دی پلي شوی.
دا پروگرام خو مشخص اواز زمر نه ده مشت بدل کار اصلا د زراعت دی او کیږي هغه خاص څه ګشتنه وکړي چې هغه څه کړی تینې کړی خو مشخصا د فور زون پروگرام په ټول سوالي کې تطبیقیږي تر هغه چې موږ راپورونه لرو پروگرام شته دی واضح خبر ده چې ټول خلکو ته به نه رسیدلی اما تر هغه پورې د پروگرام سکوپ دی او دوی هغه صحیح ټارګټ کړی دی زموږ راپورو ده چې ښایي چې پروگرام سره روان دی خلک ځینې خوشحاله دي
ولایتو کې عمده عوامل څه دي د دې پر وړاندې چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه هم ټاکنې شي او د کوکنارو د اړولو مخه هم ونیسي
وځي نامي اصلي عامل دی او سره د کوکنارو ټول هغه ساتو کې کشتي دي چې هغه طالبان سره دي نو دا غوښتون او دا نامي وځنه عامل دی او په هغه ساتو کې چې وځي خبره طالبان دی حکومت ولې هم کمزورې ده وځي هم کمی دي دا ټول سره یو ځای کیږي دا ټولې جوړ دا سبب کیږي چې کوکنارو کشتي ورلار
خیم سب څه برنامه لري د کندهار خلکو ته پراتونکو کې په دې برخه کې هم هغه ته د بدلی معیشت پروګرامونه هم پلي شي او هم د اراز د کوکنارو د کښت مخامونی ول شي
دا فوټبال پروګرام روان دی نو یو څه دوه چې جوړ شو د هندستان سره د دې تاثیر کول شي خصوص د کندهار پر میوه باندې دا د قدرت باندې د تاثیر وکړي د دې څنګه د تنفیذ قانون پروګرامونه به د دې رواني په کار کې اوسه سپټل وځه ان شاء الله دغه د اړولو راتلونکي کال کې او همدارنګه د قاچاقبرانو ټارګټ کولو د دې شانو پروګرامونه ډېر جدي دي او خپل ورو ته تاثیرات پېښوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
بیا هم خراغلاست. کابل خاروالی وایي چې د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. د کابل خاروالی مسولانو د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د تنباکو د مخنیوي قانون پر بنسټ به د روانې اونۍ په بهیر کې د خار په شپږو بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي کمپاین پیل کړي او دا لړۍ به وروسته نورو سیمو ته هم وغځوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې په دې برخه کې له کابل خاروالی سره همکاري کوي وایي دا هغه سیمې دي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت یې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نورو سیمو په ډول په هغو ځایونو کې هم دوخانیات استعمالیږي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده. آن دا چې پارکونه او تفریح ځایونه هم د نشي موادو د معتادینو په مرکزونو بدل شوي دي. خو اوس کابل ښاروالي غواړي چې په دې ښار کې د دوخانیاتو د مخنیوي قانون له مخې په یو شمېر سیمو کې د دوخانیاتو پر ضد کمپاین پیل کړي. د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې رئیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په لومړي پړاو کې دا کمپاین په کابل پوهنتون، کارتای چار بازار، شاری نو پارک، نادریا لیسه او د افغانانو سیمو کې پلی کیږي.
دا پروګرام باید په ټول ښار کې تطبیق شوی وای، خو اوس یې په ټول ښار کې عملي کول مشکل کار دی. موږ اوس ځینې سیمې په ښار کې د بیلګې په ډول انتخاب کړي دي. که موږ سخت کال په دې سیمو کې خپل پروګرام په پوره توګه تطبیق کړای شو، په راتلونکو کلونو کې یې پراخوو چې په راتلونکو دریو کلونو کې به ټول کابل ښار له دوخانیاتو څخه پاک اعلانیږي. د کابل ښاروال مختلف لارښوونه کړې چې د شارینه او پارک ته لومړیتوب ورکړو تر څو د معتادینو مخه هم ونیول شي.
تر دې مخکې د عامه روغتیا وزارت ویلي و چې د دوی د څېړنو له مخې په افغانستان کې د تنباکو استعمال زیات شوی او د خلاصو سرحداتو له امله د تنباکو پر قانوني وارداتو سربیره دا مواد په قاچاقي ډول هم افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دې کمپاین عملي کولو لپاره له کابل ښاروالۍ سره همکاري کوي. د عامه روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د برخې مسؤل بشیر سروري ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې د دوخانیات پر ضد د کمپاین لومړی پړاو عملي کیږي تر ډیره حده هغه سیمې دي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. دا ځایونه اوس د دوخانیاتو د استعمال تر څنګ د محتاجینو په مرکزونه هم بدل شوي دي.
د شارینو پارک د دې پر ځای چې باید پارک وای، زیاتره وخت د چرسو، سګریټو او نورو دخانیاتو په پارک وخت دی او په نشه روږدي کسان هلته راټولیږي. د کابل پوهنتون هم داسې یو ځای دی چې ځوانان ورکې د دخانیاتو ښکار کیږي. همداراز په نادریا لیسه کې هم ځوانان له دې عمله زیان ویني. موږ د درې سیمې په پام کې نیولې او په راتلونکي کې نور پارکونه هم په پام کې لرو.
لبلی خوا کابل شاریان د کابل شاروالی دا کمپاین استای او وای چې د شار په شاوخوا کې د دخانیاتو ترڅنګ د کارخانو او موټرو دود هم هوا کا کړه کړي او خلکو ته تنفسي ستونزې پیدا کړي دي.
زمانو اسما د یو د کابل پنتون محصله ما کله چې پنتون سه ته موږ داخل شو ګورو چې زیاتره محصلین ډله ډله ولاړ وي او د مواد څخه استفاده کوي سګریټ یا باز نو شي نه بغیر د دینم چې محصلین باندې تاثیر کوي بلکې د پنتون د خپل هوا دا هم آلوده کوي.
نوم فیصل ده او د کابل خروسیدم کما چرناو پارک ته زورزم د تفریح درس لپاره دلته نشئی کسانو لړیا سیګریټ او هی اواز شانو د نوزانان لپاره ډیر د بد زیاده.
زه نسیم ما د پارک چرناو نه پارک د چکر زه پارک د تفریح زه ډیر خو زیاده خلک راشي او یو هفته بعد راشي چکر مکرو خداس جدا حالات ګورم ولا ظلم د دنیا نه توري.
په عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د استعمال قانون په 1922 شمسي کال کې توشیح شوی او د دې قانون لمخې هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نغدي جریمه کیږي. د دې قانون پر بنسټ د سیګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو کې هم 50% زیاتوالی راغلی دی.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت له دې مخکې ویلي و چې روانو جګړو په دغه هیواد کې د تنباکو د کارونکو او قاچاقونکو په وړاندې مبارزه ټکنۍ کړي او په افغانستان کې د تنباکو د استعمال کچه مخ په زیاتېدو ده. د روزګان ولایت یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې سا کال یې د کوکنارو کښت زیات شوی خو حاصلات یې کم و. دوی وایي کوکنار له مجبوره یې کری او له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت بدیل ورته پیدا کړي. په ورته وخت کې د روزګان ولایتي ادارې مسؤلین د بزګرو ستونزې پر ځای بولي او د بدیل کښت ژمنې ورکوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې.
دا کروندګر له سهار تر ماښام په همدې پټی کې بوخت وي. یوازې دی نه بلکې 4 کلن او 15 کلن بچیان یې هم ورسره ملګري کړي. د دوی هڅه دا ده چې یوه حلاله ګوله ډوډۍ پیدا کړي. دوی سږ کال په همدې پټی کوکنار کرلی وه تر بل هر وخت ډیر، ځکه سیمه یې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وه او تمه یې دا وه چې ترې ډیر څه به لاسته راوړي. ما هم دوی وپوښتل چې د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلات څنګه وه.
شش کال مې ته جریبه کوکنار کرلی وه، ما لاسته 2 منه حاصل ځینې راوړی چې ما حساب ورته وکړي. ما ته مصاله و ټکټر و زما پیژي زما زامن ما سره په کار وکړي اخته و سړی ګونې خدای موږ یو شی لاسته راوو. هله چې دغه و چې یو خو نامنی وه او بل چې و بارانونه نه و، بارانونه نه چې سوي موږ چې بارانونه وشي موږ حاصل د کوکنار د لاسته راوړی شو کنه نسو راوړلی.
خدا کروندګر پرا ټوله پر دولت روغرځوي او وایي چې کوکنار له مجبوري کری. دی وای د خپل کرنیزو حاصلاتو لپاره بازار نه لري او نه هم دولت ورته د کوکنارو بدیل کښ مندلی.
کی چیر مشته د تایق په بدل کې مشته د تخمنه راکې مش بده تخمنه وکړو مر به بیا د کوکنار سلاس وخت زموږ بینډي من په جیر شپې خرڅېږي، په کالدار رومیان په شل په خرڅېږي، بانجان په شل په خرڅېږي، موږ هیڅ شی لاس نه سره وړل.
په همدی پټی کې واز د همدی کروندګر لالا لاسونه نه دي تړاکی سیوی. دلته روح لا جان هم خپل لاسونه تړاکی کړي. دی وای چې د کلی نور ماشومان شونځي ته ځي خو د یاورورې لپلار سره په پټی کې بوخت وي. دی وای شونځي ته د تګ ډیر ارمان لري.
په دې تاریخ کې زما بابا ورونه به مو ټول وزن په جیکل مکتبونه را سپات نو ټول ماشومان ټول مکتب ته تلل. هغه د بټواز په پجی هفته مکتب ته ونه د مکتب ډیر ارمان لرم. زما مزول تقریبا سای په 12 سم کې د فارغ زمای شي نشته.
دا چې د ورزګان ولایتي اداره د دغه کروندګرو په جواب کې سوای په دیاړه می د دغه ولایت د والد مرسیال عبدالواحد پټان سره خبرې کړي.
زه چې ګورم تر اوسه پورې متاسفانه لکه نور ولایتونو سره چې کومک شوی دی ولایت سره د بدلی معیشت په برخه کې کومک د دغه وزارت د مبارزه علی ماد مخدر د وزارت د خونه کوم خاص شی نه ګورم. منګه د دې حقین لپاره سرتخانی په نظر کې لرو چې اوس پیشنهادونه هغه ته لیږلې دي، وزارت ته لیږلې دي. په عین زمان کې اصلاح شوی تخمونه لپاره منګه مرکز سره تماس نیولې دي.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د مخکې د دغه ولایت ولایتي شورا او مدني پالنه ویلي و چې په دغه ولایت کې سږ کال یو جریب کوکنار هم نه دی پاک شوی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د زهرو کاروان د خبرونې قدرمنو اوریدونکو اوس د خبرونې ورستۍ برخې ته ورسیدو، خو په دې برخه کې متاسفه یو لنډه ډرامه چمتو کړي. خیرولالا سکل لکوکنارو څخه ډیر تریاک ترلاسه کړي او ډیر خوشاله هم دي. خو د هغه میرمن عائشه له تاریاکو او له دې لارې لاستراخلو پیسو څخه کرکه کوي، وایي داسې نه وي چې دا تورې پیسې زموږ کور ته بدمرغۍ راوړي. په سبا ورځ د عائشې اندېښنه په واقعیت بدلیږي. خو دا چې هغوی ته څه پیښیږي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړي.
خزه ته یو ګلاس چای نورم راواچو، څومره ښه خوند یې وکړ.
نن ډېر ستړی شوی یې، څنګه چای خوند درکوي؟
خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ولري.
څنګه ګټه؟
نن مې د تریاکو نیش خلاص کړ. سږ کال کوکنارو دومره تریاکو کړل چې تر اوسه یې نه وکړي.
رښتیا ډېر تریاک دي؟
اوهو، دومره تریاک دي چې که یې وویني نو ګوته په پغاښ ورته ونیسي.
سړیه، اوس خو شکر ښه ډېرې پیسې په لاسته راغلي، که زما منې بیا یې مه کړه.
ولې نه کړم؟
نن مې په کوڅه کې زموږ د کلي پوټرې زمری ولید. پخوا څومره ښه ځوان و، خو اوس بېچاره داسې تک ژر او ډنګر شوی و لکه نل. وایي چې پوټر هم له تریاکو جوړېږي.
نو موږ خو یې نه جوړوو، موږ خو یو څو غرانه ګټو او بس.
وایي چې ډېره ګټه د خاوند سر خوري، لږ ګټه دې وي خو الله له اوسا دې وي.
یاره ښځې، چې غم د دنیا په هغه بل سر کې وي ته یې سیده کور ته راوړي. ستا یې له پردیو پوډریانو سره څه کار؟ که ستا پر ځای بله ښځه وای نو اوس به یې له خوشحالۍ اتڼ کولی. اتڼ؟
ما کله وویل چې نه یمه خوشحاله؟ زه وایم تر دې وروسته تریاک مه کړه.
نو بل کښت کله دومره پیسې راګټي؟ دا سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي په دې بازار کې سره نوټونه کت په کت چلیږي، خانه دولت چلیږي راز رازا.
وشو سو په سپینه ژیره سندرغاړی هم سي.
زه اوس پوه شوم چې ته ولې نه غواړې زه پیسه دار شم.
څه ووایه، ولې نه غواړم؟
ډارېږي چې که زه پیسه دار شم نو بل واده به وکړم. بېغمه اوسه، که زه پیسه دارم شم بل واده به هېڅکله ونه کړم.
یاره، په نارینه و باور نشته. لوږې او تندې به یې ویشې چې ورسره ګالل وي، خو دوی چې پیسې پیدا کړي نو بله ښځه کوي.
ښځې، نورې دې بې ځایه اندېښنې پرېږده، زما کالي راسم کړه چې ښار ته په سودا پسې ځم.
سمه ده.
خیرول اللہ، السلام علیکم.
سنگی؟
وعلیکم السلام اکبر بچیا، سنگی؟
شکر دے خیم، تے سنگی؟
اے اکبر جانا، چھ در تو آئیم؟ تے میوینی چھے دادے پا شفاخانہ کی بستریم، پخمی پا چودنہ کی پریشوا، لکار او خواری ہوا چھولم، زوان زوی هم نلرم چی کار وکی او هم ساتی.
ده زوی غم مکوا، اوس هم شکر ده چی جوانده پاتی شوه.
دیر بدا چاوده نوا، ده انسانان و غخی پو اونو پوری زدی دلی، ده چا سر پو یو زی او تنه پو بل زی و، زما بخا شل گامه لری پراتا و.
ریخته هم دیر بدا چاوده نوا، ما پو تلویزیون کی ولی ده هر یه خواه ده جراوی اوز گیروی و بس هم قیامت و.
خدای خبر چه ده کار با چه کرده وی، دیر ظالمان دی، پسلگون و کورانه ده ویر پتغر که نولی.
خیرول الله، ده جنگی دلی دی، هم ده کار ده پلکون پیسی لگوی او بیگونه خلق وجنی.
دوی تا ده پیسی سوگوار کوی؟
لسو لاروی پیسی پیدا کوی، خود دیر پیسی د تریاکو له کاروبار څخه پیدا کوي.
د تریاکو له لارې څنګه پیدا کوي؟
دا په دنیا کې یو لوی کاروبار دی. له تریاکو څخه پوډر او نور نشئی بلاوی جوړوي او بیا نور ملکونو ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او له دې لارې په ملیاردونه پیسې ګټي.
رښتیا؟
او بالکل همداسې ده.
خدایا، زما نور د تریاکو له کښت څخه توبه ده. خدایا ما وبخښه. ما پک پل لسان سر ظلم وکا ما پک پل لاس پل اپ خبر اکڑا نور سادا سر گل نکر ما نکر ما خدایا ما او بخا
دا ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو هیله ده چې د خبرونې مطلب مو د پام وړ ګرځیدلی وي. د دې ونې خبرونه هم دومره وا چې ما عباد الله حنانزي د خپلو تخنیکي همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې پورې مو په لاس پارم. خدای مو مل شه.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صافه او واضح هوا وري. دا اف ام سلشاریا پینځه صفه پیاټ لري.